سلامونه وخت په خیر د غرمینې مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرو مو کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش خبرداري ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان کې د ترګریزو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و د بریتانیا ابردین پانتون د هغو افغان معاصلانو لپاره چې د افغانستان ورستوی او پیښو اغیزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی ابردین پانتون پر خپل ویب پاڼه لیکلی دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي پانتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شو د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,50,000 تومانو واوښت د چهارشمې پورس هر ډالر په 9,150 تومانه تبادله کېده خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 1,50,000 تومانه تبادله شو په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلنو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مسابقات قهرمانی فوتبال زیر 16 سال مرکز آسیا
د منځنۍ آسیا تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولۍ مسابقې به نن پیل شي او د افغانستان د فوتبال تر 14 کلونو کشره لوبډله به لومړۍ مسابقه له قرغزستان سره وکړي او دا مسابقې به د میش تر 13 دوام کوي د زیاته کړه دا سیالۍ د ایران ازبکستان تاجکستان قرغزستان او افغانستان تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو په ګډون د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې ترسره کیږي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په لوی اکثریت کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په غوسیمو کې چې روسي ځواکونه موقته نیولې وي د بشري حقوقو د سرغړونو او د ملکی وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي دا پریکړه لیک د چین او اریتریا د دوه مخالفو رایو په وړاندې د شورا د 3 غړي هیوادونو په موافق رایو تصویب شو رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې ترین هایمبربک خبري اعلانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د حوالی پر ځای په ښځو او نجونو ظلم شروع کړی
موږ د نجونو او ښځو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره سرغړونو په اړه خورا اندېښمن یو د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي د ښځو او نجونو حقونو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دی لکه زده کړې کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوي دي
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وودورد هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېر ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کارکونکي خزی د لارښوونې عملی نکړي له دندو به لیرې شي او که د کارکونکو نارینه او د کور ښځو او لوڼو د لارښوونې عملی نکړي له دندو به ایستل شي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی له لورې د سخت دریځو پالیسیو د بیا پیلولو یوه نښه ګڼل شوې ده
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړه. د دغې غونډې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له کارپو په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج سره مرکه کړې ده.
هره غونډه هره خبره چې اوځای کېږي د هغه مفیدیت او مؤثریت او اعتبار یې په ځای باندې اړه لري. لکه د ملګرو ملتو سازمان بیا هغه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې او ملګرو ملتو سازمان یو حقوقي معتبره نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو اداره او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هره خبرې مذاکره چې د افغانستان پکله په ملګرو ملتو سازمان کېږي دا نسبت د دې نه چې په نورو ځای کې کېږي په نورو ملکو کې کېږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار حقوقي اعتبار لري.
مارج صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په هکله باندې یا د ښځو د حق حقوق په هکله باندې بس کې دا بې څه نه ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه ولایه د ملګرو ملتو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی سي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی سي بعضې افسر په لاس کې لري چې طالبان باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي. مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو طاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي. کولی سي ټول لس مسله بېرته راوسپېړي. او بیا کله چې طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنهدي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنهدي چې بهر د افغانستان اوسیاته، کولی سي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي مسافرو ډوډ راوړي دې باندې بندیز ولګېږي. خو تو چوایي په مونږ بند کي همداسې سوداګري راکړه وکړه دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. هغه کوی چې د طالبان د هر کورونه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوها، د دوبی، شارجه او نورو جو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی سي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستی وي؟
طالبان په خپلو کړنو کې داسې تغییرات نه لري او دې وضعیت ته دوام ورکړي. دا بیا خدای مکړه لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله، داسې برخلیک هم په لاره کې شته. یعنی داسې به دوی فکر ونه کړي چې حتماً به څه څه کوي، هغه به دوه کړی شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجه دي. وي خانه خا یو اقدام کوي، په خصوصا که شورا نه فیصله وکړه هغه به پلي کېږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کېږي.
له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج سره مو د عصمت څاروان خبري واورېدې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده. په دغه اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د ښځو د حقونو پر سرغړونو او پر ښځو د پرلپسې بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټوټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی او هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلی دی چې د افغانستان نیمایي نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګه د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده. په دې اړه پام وکړئ د عصمت څاروان رپورټ.
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د وسترو صنعتي هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر آزادیو او حقونو د زیاتېدونکو محدودیتونو له لګېدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټولو افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي. جی و هیوادونو دا اعلامیه وروسته لدی خبره کړه چې طالبانو نجونو ته د زده کړو په برخه کې خپل ژمنه عملي نه کړه، د ښځو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلي او ویلي دوی د زیاتېدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس د وړتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د ښځو د کورنیو غړیو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپله خپل ځان نور هم منزوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی تماس نیکلاسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي. لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړې خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. د پرون پنجشنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا د دوی د دښمنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کېدای شي. د زیاته کړه
seems to be a government that isn't really listening to
it. دا څه ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري. څه چې شې زیغواړي دا نه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامې واغوندي. دوی د خپل کورنۍ د خوراک غوښتنه لري، د ژوندۍ او روغتیايي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
It's about having an opportunity to work.
طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجیه نه ده وړاندې کړې، خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیسي. طالبانو د تېر کال په اګست کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیسي، مګر د حمل په دریمه په داسې حال کې چې نجونې ښوونځیو ته تللې وې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځني سفر په پای کې وویل
که ښوونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هیواد کې نسبتا ژر پرانیستل سي دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په وینا د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو پرانیستنه به یو ډراماتیک بدلون وي، خو که لدې سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د ښځو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي، کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د په عین حال کې ویل چې اروپایي اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه حتی که خز او خاوند هم وي په رستوران کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د خزو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې ښځو او نارینه وو ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د رستورانونو خاوندانو ته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې ښځه او خاوند دي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعاله فرشته یعقوبی وایي طالبانو دا محدودیت په هرات کې عملي کړی دی. د ازادۍ رادیو ته وویل
ما د روز خود ما با چشم خود دیدم که
پرون می په خپل سترګو ولیده چې یو کورنۍ دوه ماشومان لرل او خځه او خاوند ول. کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید خځه له دوو ماشومانو سره پاسنی پورته وخیجي او خاوند یې لاندې پاتې شي. دې خبرې خځه ډیره غوسه کړه.